سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولي یا جوزا درېیمه د مې څلېرویشتمه. د امنیتي اندېښنو له کبله هندوستان ته تللې د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بېرته افغانستان ته ستنې شوي.
برویخ فامیل بیرته په کابل کې راغی. هارون دی یو دېرش کلام هر یو کس مواد راوړی وو.
په لغمان کې له تېرې شپې روانو بریدونو خلک اندېښمن کړي.
سیاستر یو ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې وو.
په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل شي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټکي او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان لوی دریڅیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بېلابېلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې، خو د تازه دمه پوځیانو په رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت لومړي مرستیال او والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلي دي.
بلخو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا، الینګار او دولت شاو ولسوالیو کې لیوی اونۍ رئیس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې د یکشمې په ورځ په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او طالبان به بریدونو ته پرې نږدي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه ټانکونه یک شنبه ماښام مهال د حوزوي روغتون مخکې سره ټکر شوي.
ګونو منځ البته د پکتیکا نه را روان و، رسمي وظیفه وه. هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اوه نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې میډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیه خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالۍ په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلي دي. که څه هم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي وو، خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې شول. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې په کې د رژیم منتقد خبریال رومن پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینس کې ناستې ته مجبوره کړه. رومن پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلی الوتکې په مینس کې کښېنسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرینو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېنسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کېږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهرچیانو تر څنګ زندانونو ته اچول سوي او کار ته نه پرېښول کېږي. په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې څوارلس کسان مړه سوي. پیش پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوی او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایی لفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یو غر څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت سوی چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. د سترزه شاروال ویلي چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لر کېدو دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتګ پیل سوی و چې دا پیښه وسوه. ازادي رادیو ته واجیست. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي. دا د هغو 130 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنې سوي وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړي او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیت یې خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنی شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېښت کورنۍ راستنی او د حکومت له مرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. پرون دی یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کیږي. موږ سره
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې امنیتی وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه و. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهل هنود استازي ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلې، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنې دوه لپاره زړه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درمسال لپاره او چیرې چې د موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر د امنیتي نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درمسالو لپاره
سره له دې چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورځ تر بلې زور اخیسته، له هند راستن شوي افغان سکان وایي په دې هیله راستن شوي چې امنیتي خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستن شویو سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړی دیرش قلمه خواړه او نور ضروري مواد له راستنو شویو سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهل هنود له پیړیو په افغانستان کې میشت دي. دوی په امنیتي ګواښونو سربیره د یو شمېر خلکو له چلند هم ځورېدلي. یو هم د ځینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې ترې یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ ترڅنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایدادونو پوښتنه به په جدي توګه وشي.
ومردل چې افغان حکومت ډاډ ورکړی چې د سکانو او هندوانو امنیت به خوندي کړي. دا خبره په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي رادیو ته وکړه.
تر کوم حال وروسته سکان سه په دا اخري حادثه د شور بازار یا نای اول د کابل د ټولا اولاړ هندوستان ته نو هلته مرسته ورسره نه شو. مشکلاتونه کې یو ډېر څلوېښت فامیل بیرته په کابل کې راغی. نو بیا موږ هڅه وکړه چې باید رئیس د جمهور سره وګورو او زمونږ کې دې لپاره امکانات برابر کړو. خوشبختانه سي موږ دپاره رئیس د جمهور لازم هدایت ورکړې ادارې پور ته او د مرستو وزارت ته. پرون تقریبا څلوېښت کسانو دپاره دی یو دېرش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډېر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کېږي موږ سره او د سرپناه خبرې هم روانې دي وزارت شانسازی سره چې موږ وکولی شو دې ته سرپناه هم توضیح کړي.
آیا دغه مرستې کافي دي که څنګه او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ تاسو د وکیل په صفت باندې راضي یاست که څنګه؟ څومره مطمئن یاست چې بیا سکان او هندوان هدف ونه ګرځول شي؟
موږ تاسو ګورو چې څلوېښت کاله دا ظالمان په هیچا رحم نه دی کړی. نه د موږ مسجد پرېښی، نه د موږ درمسار پرېښی، نه د موږ شپخانه پرېښی، نه د موږ افغانستان خلک دي. نو حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درمسال لپاره او چیرې چې د موږ جوم کېږي ټول تدابیر د افغان ټیم نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درمسالو دپاره عسکرې ورکړي دي، پنځه تر لس عسکرو پورې موږ د کابل او د ننګرهار ټولو درمسالو تدابیر خپل حکومت نیولې.
څومره کورنۍ ستنې شوي وي ټول هند ته او څومره بیرته راځي په راتلو د افغانستان ته بیرته؟
تقریبا سل کوره، یو سل لس کوره تلی، یو څلوېښت کوره راغلي، نورم راتلو کې دي. امید په خدای نور هم راځي او د حکومت په نسته موږ سره همېشه یې کړی، همېشه یې خپل شفقت موږ ته ښودلی. او زه خپل د رئیس جمهور نه او د اعضای کابینا نه همېشه تشکر کوم چې د موږ آواز همېشه اورېدلی.
په ولسی جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لغمان کې شاوخوا سلطنه نظامی منصوبین زندان ته اچول سوي دي. دغه ولایت والی رحمت الله یارمال ویلی نیول سوي نظامی منصوبین د وظیفوي غفلت ته کبله زندان سوي دي. په لغمان کې دغه نظامی کسان په داسال کې زندان ته اچول کیږي چې په دې وروستوي کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پارولي. د لغمان د خلکو استازي اندېښمن دي چې پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونسي د دې ولایت زیات سیمې به له لاسه ووځي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې له یوې ورځې بلې ته مخ په ډېرېدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبې د ورځې ماښام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندې وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزي محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیقالله عبدالرحیمزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ماښام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام ښار ته ورغلی و. د عبدالرحیمزي په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوي ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شي نو د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې بلا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او دغه ښاري کمربند چې و دغه ښاري کمربند هم مات شوی و. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی و. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی و.
دا په داسې حال کې د چې تیره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی و. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي، کوم چې له تېرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنی قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو په رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبولي او هغوی یې شاتګ تاړ کړي دي.
مخالفو وسلوالو د پهلوان بازار ځینو امنیتي پوستو باندې ډله ییز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کماندو سپریاکات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالات ته وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي، هغوی داسې د دښمن قبضهغاټ.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یکشنبې په ورځ یو شمېر تازه دمي افغان سرتیری او د افغانستان د لوی درستیز یاسین زیا په ګډون یو شمېر لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بې له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
ممردل چې په لغمان کې له تېرې شپې راهیسې یو لړ بریدونه پیل سوي دي، بلخو د لغمان والی وای شاوخوا سلطنه پوځي مسؤلان د وظیفوي غفلت په تور زندان ته اچول سوي. د اعلان وروسته تر دې کېږي چې له پرون راهیسې په دې ولایت کې وسلوالو ځینې ډله ییز بریدونه پیل کړل. تر هغه وروسته د لوی درستیز په مشرۍ د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل شول. د لغمان لایو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګل رحیم اعتبارزي څخه می د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې په لغمان کې تازه وضعیت څه دی.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شورا کې د فرخکانو په شورا سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت له سیاسر یو ماشومان په ډلیزه توګه د لغمان مرکز محترلامه د وټلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګیرله چې تیره شپه لغمان څوک سره مخ کیږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته رارسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو.
اعتبارزای صاحب، د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسیدونکو له کابل سره دغه راز د ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوئ چې دوی لازمي اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتی چارواکو په کل کې د لغمان ادارې په رهبریت کې شروع قرار لري. د دوی د بے کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه. هغه شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شو چې په مرکز حمله وکړي.
اوس خو د لغمان ولی رحمت الله یارمل ویلي دي چې شاوخوا سلطنت امنیتي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول سوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
که درته هم د لغمان امنی کمانډان پخوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو، هغه چې کومې ورځې راغلی وو حتی کور ته پرسختۍ هم نه وتلی. اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي، هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بے کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سوي دي، دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د ښار څنګه ته دلته جنگونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډیو ولایتونو ته لاړل، انتقال وکړ، خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سره وګ لاړل، چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بے وسه و دي، د خپل اولادونو د انتقال وسې نه درلوده، هغه په خپل کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بے وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې د دې پیښو قربانیان کیږي.
په دې زیاته موده کې د لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلوالو تحرکات زیات شول؟ له کومه راغلل دغه وسلوال؟
ګاونډي ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي په آزاد ډول کړي لغمان ولایت ته انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتي دي، نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راس کې جناب والي صاحب ده، د ده بې کفایتۍ او د ده د هغه جنګي تکتیکونه، ځکه اعلی سر قمندان د لغمان کم تجربه او دی او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د فاصله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کته کړه، نو یوازینی علت او لامل همدا کېدای شي.
د لغمان یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د جرمني شپیګل مجلې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یو مرکه خبره کړې. ښاغلي کرزي ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کیلي د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزي د پښتنې ته چې دای ولې وسلوالو طالبانو ته چې ویره خپروي او د حکومت هر کارکونکي په مرګ ګواښي د ورور خطاب کوي، ویلي د پخپله واکمنۍ کې دار کړه چې دا د افغانانو جګړه نه ده، بلکې په دې جګړه کې له افغانانو د یو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزي د پښتنې ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلی، ویلي چې امریکا د سپتمبر د 11مې تر تروریستي حملې وروسته په افغانستان کې د خپلو نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلی افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسي په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلي پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. پخوانی ولسمشر دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بیې په توګه د کابل لخوا د ډیورن کرښې په رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلي که افغانستان د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري ښایي یوه حل لاره پیدا شي. د کرزي په خبره په هغه صورت کې به ډیورن کرښه یوه ساحه وي نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. ښاغلي کرزي د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرښې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي، هغسې چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ دا اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې که افغانستان د ګډوډیو سره مخامخ شي آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي. خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومتر زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي، خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهراني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي سلا شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکري مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستانی طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونې د پاکستان د یوې سناتورې شیری رحمان خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان باید له افغانستانه د جګړې د خپرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د خوست د ځینو لورو پرتو سیمو قومي مشران او مدني فعالان وایي چې په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د دوی سیمو ته د بیا رغونې کارونه نه دي سوي.
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تېرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبري او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوې دي. د شنبې په ورځ د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
بستریز اسپتال جوړ شي ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ می منظور کړی دی چې هغه دی دغه دی داسې درې سفر مشتنه ده منظور شو زراعت هیڅ فکر نه شو او بل د میک په منطقه کې د آری مشنی نه دي چې یو کس به په یو ورځ کې وونه لړنګوله هغه کس نن سبو سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلورې سپیری ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی خو له ملي پیوستون پرته نوره بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخ دا ډېره پاملرنه نه ده شوې بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برک او څه مطلب نوره شینه جوړ شو په اوسني وخت کې داسې پروژې نه دي درې شوې. میږو ارزو دغه د خواهشم دی چې د اوسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د شتامې او د سړکو په مورد توجه وکړي.
د صبری او یعقوبی ولسوالی چې د خوست نسبتا نام نسیمو څخه ګډل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری وویل
انکشافي پروژې نه څوک ممانعت کوي. د کوم سپینګیری ځوانان مدني فعالان ټول د زیسره په دې کې ونډه وخلي او کومه کوڅه کې انشاءالله په ښه ډول به دا تطبیقیږي او ضرورتونه مو ډېر دي. بس اولنۍ کورې مونږ دغه ده چې مونږ ملي پیوستون کور کړی د نورو د دولتي پروژې مونږ ته هېڅ یوه پروژه هم نه دروغولي. که اوس مونږ ته پروژې روکي مونږ په ذمه د پروژې په ښه کیفیت یاکو د بیا ترمیم د پوره دولت یې مونږ سره کومک ونه کړي مونږ په خپل پنډم جوړولی شو.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل تر اوسه دا لرې پرته ولسوالۍ حتی داسې روغتیایي مرکز نه لري چې بیمار پکې یوه یا دوه ورځې بستر شي.
انکشافي کورونه شوي دي سترګې نه شو پړړی خو دومره نه راکوي څومره ځاځي میدان د خلکو قرباني دی. موږ حتی یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یوه دوه ورځې مریض بستر شي هغه استفادتي وشي او دویمه دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو، هلته پلونه نشته. د ماری په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو او د اوبو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتي برخه کې کلینیکونه شفانی موږ بهی نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوي ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده، او موږ لرو پرتو ولسوالیو ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې، او موږ وکولای شول چې د کلیو پراختیا محترم وزارت سره د خوست ولسوالی پلیدنه کې مساخل ولسوالی، کلندر ولسوالی، ززی میدان، سپیره او هغه ولسوالی چې د انکشاف څخه وروسته پاتې دي په ولسی تړون برنامه کې شامل کړو، چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به ان شاء الله چې د په انکشافي برنامو کې شامل شي.
که څه هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت، د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی، او خلک یې د پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلي کېدو کې مرسته کوي. خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبری او یعقوبی، تریزی، علیشیر، مساخیل، قلندر، سپیره او شمال دوه مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دي پلي شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې واسیمه ایزه مساله تمه د جر په ایران کې د ولسمشری چاکونو شل ورځنی کمپاینونه پایل سي. لدې سره جوخ په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو حقوق کورنۍ لخوا په چاکونو کې د نه ګډون کمپاین پایل سي، چې نږدې خپل خپلوان د حکومت لخوا وژل سوي یا ځورول سوي دي. د ایران د ولسمشری چاکني د جون پر 13 کېږي. نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14 کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پر نږدې کېدو سره یو لوی برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړی. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت پلوي ډلو لخوا د کورنۍ غړي ځورول شوي، وژل شوي یا اعدام شوي دي. د رای بې رای یا رای نمې د هم کمپاینونو لویه برخه د 1990 کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپایي پاسداران پر راکشونو باندې د لګېدلې الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990 کال د لړم په میاشت کې د ایران لسګونه لوی او واړه ښارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد وو، چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهره چان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوی مظاهره چانو شمیر 1.5 شاوخوا بللی وو، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخوډب کې د وژل شوي ایراني مظاهره چانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې له ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم، او د یو مشهور پهلوان نوید افکاري په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد کمپاینونو په لړ کې ګڼو ښځو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شوي ورونو، زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي، او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. هم د وژل شوی رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی ده چې خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبرې کړي.
اتلس میاشتې وشوي چې زوی رانه واخیست، د زړه توتې رانه لری کړه. زمې د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلې خاورې شوې رایا نه ورکوم.
د محسن جعفر پناه په نوم دی اوبل وژل شوی ځوان خور سمیا جعفر پناه هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې لګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایا نه ورکوم. تاسو هم د خدای په لحاظ رایا ما ورکوي، سو دا بلا چې په ما راغلی په تاسو رانه شي رایا نشته.
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې ستاګ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو وروستی نوملړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسیدلې، او دا څو ورځې نگهبان شورا خپلې څېړنې کولې څو وروستی نوملړ برابر کړي. په پیژندل شویو کاندیدانو کې د قضایه قوې د رئیس تندلاري ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخینی رئیس علي لاریجانی نومونه ډېر اخیستل کېږي. رئیسی د ایران له رهبر آیت الله خامنه ای سره نګدی اړیکی لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړی. یوازې یوه ښځه کاندیده ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تیرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار نه ده موندلې. ځینو کاندیدانو بیا د ټاکنیز کمپاین له رسمي دورې مخکې هم د همدې اونۍ له سره کمپاینونه پیل کړي او تر ډیره یې له خپلو ټولنیزو شبکو د یو بل پر ضد د بیانونو په خپرولو لاس پورې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په لغمان کې تر ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لودریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. بلخو د لغمان والی ویلي چې سلطنت ځایي نظامی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته چول سوي دي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر په نتیجه کې یو سرتیری وژل شوی او و نور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. په ایټالیا کې د هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلای شئ. ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونې ورستۍ راپور اخلو. په پاکستان کې له فساد سره د مبارزې یو لوړ پوړی چارواکي غزال حارث له خپل دندې استعفا وکړه. د جمهوریت ریاست د څارنې ادارې په خوانی مشر غزال حارث پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دوه وری استعفا نه ده منل سوی نو یې خپل دنده پرې شو ده. هغه څرګنده کړې چې په فساد کې په یو ډوب هیواد کې له فساد سره مبارزه خطرناکه ده.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د څارنې ادارې مشر غزال حارث د یک شنبه په سهار اعلان وکړ چې خپل دنده یې پریښې ده. غزال حارث د خپل دنده د پریښودو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو پر خپل ټوئیټر پاڼې یې لیکلي چې دنده یې وروسته له هغې پریښې چې دوه ځلې استعفا ونه منل شوه. هغې همداراز لیکلي چې له فساد سره مبارزه په یو داسې هیواد کې چې تل له پراخ فساد نه رنځېږي ډېر سخت او خطرناک کار دی. غزال حارث د خپلې دندې پر مهال له ډېرو ستونزو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې افغانستان په راتلونکي کې وتوانېږي له فساد سره د مبارزې په برخه کې واحد لیدلوري ته ورسیږي. په تیرو شلو کلونو کې هغه لومړنۍ ښځه وه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې یې د یو دولتي ادارې مشري کوله. غزال حارث د 1990 کال د زمری په 19مه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د جمهوری ریاست د سارنې د نوې جوړې شوې ادارې د مشر په توګه ټاکل شوې و. هغه په کابل له ولایتونو کې لزګونه لوړپوړي چارواکي د فساد په بیلابیلو پیښو په تیره د کورونا وایروس سره د مبارزې د بودیجې په برخه کې په فساد کې د ښکېلتیا له امله د طرحو په جوړولو سره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل. له هغې وروسته په تیر منی کې غزال حارث د اطلاعات روز ورځپاڼې په یو څیړنیز راپور کې ولسمشر غنی ته د هغو نږدې چارواکو په ډله کې راغله چې د یو نویم کود د بودیجې ډیره برخه یې لګولې وه. د دې راپور پر اساس میرمن حارث له دې پیسو څخه نږدې 2 میلیونه افغانۍ د کور په کرایه، د دسترخوان په لګښت او نورو امتیازاتو لګولي، خو هغې وروسته دا تورونه رد کړل. د جمهوری ریاست د څارنې د دفتر مسؤلان او د غراز جمهوری ریاست له دندې د غزال حارث د ګوښتلو په اړه څه نه وایي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د راډیو ټلویزیون د پخوانیو سندرغاړو په استازیتوب جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید قنداری ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه وکړه هغو سندرغاړو ته چې اوس سپین ږیري شوي او د هنري فعالیتونو له لارې کوم عاید نه لري په میاشت کې 1000 افغانۍ تنخواه ورکړي. جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاری وایي چې ډېره موده کېږي چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. دغه موضوع مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به د افغانستان مشهور او پخوانی سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی خپل ستونزه په خپله ووایي او ورپسې به له بل مشهور سندرغاړي عبدالحمید کنداری سره وغږیږو. دا د جمعه ګل خوشخوی
ګل خوشمزادم زمونږ داد صاحب چې مونږ اووه ویشت نفر هنرمندان چې دا د وزیرانو شورا هم تثبیت کړې وه زمونږ پخوا خوشحاب د اداري امور دخوا مونږ ته دا معاشونه را کول د اووه ویشتو پخوانیو هنرمندانو اوس زپروس کلدیشي رانه کړله صاحب مغه موضوعاتو صاحب چې دغه وزیر د مالي اسبقم صاحب لاړه او مونږ ته درې درې میاشتې تنخواوې را کړلې نورې را نه کړلې صاحب همداسې مایوس پاتې شولو صاحب. اوس زمونږ دا د معاشو موضوع د ملي راډیو د بودیجې سره مدغم کړې ده صاحب. نو چې مونږ هر وخت پوښتنه کوو دا په مالیه کې بنده ده هېڅ د مالیې نه را خلاصېږي نو صاحب مونږ حیران پاتې یو څنګه وکړو. اوس ټول مریضان هم دي او استاد ایوب هم مریض دی سلام لوګری هم مریض دی امانی هم مریض دی صاحب اکثریت هنرمندان مریضان دي صاحب. نو زمونږ چې هر وخت پوښتنه کوو مونږ ته وای وای په مالیه کې پروت دی صاحب اوس مالیه زمونږ کار نه را خلاصېږي.
هنرمندان خو داسې ډېر دي په افغانستان کې څنګه د ویش کسانو ته تنخواه ورکوي او نورو ته نه؟
دا خو هغه کسان دي صاحب چې پخوا په ملي راډیو کې قرارداد درلوده او اوس ډېر زاړه شوي دي سپین ګیري دي او ځینې هم مریضان دي صاحب.
یعنې بل عاید نه لري؟
نه نه دوی خو بل عاید نه لري ځکه دوی نه اوس څوک چرته بیایي صاحب نه څوک په دوی باندې سندرې وایي نه څوک خپل محدودونه پرې تازه کړي ټول هغه عبدالحمید کنداری هم بېچاره مریض دی صاحب.
راډیو تلویزیون څه وایي چې دا مشکل کوم ځای کې دی چې دا ستاسې ماشونه نه درکوي؟
مشکل صاحب وایي مونږ لېږلی دی مالیې ته او د مالیې نه صاحب تر اوسه پورې هېڅ جواب نه دی راغلی او مونږ مدغم کړي یو په خپله بودیجه کې صاحب.
نو چې بودیجه کې مدغم کړي یاست ستا په خبره نو بودیجه به ورته راغلي که نه ولې نه اجرا کوي؟
نو خو تر اوسه نه ده راغلی صاحب هېڅ هغه زمونږ معاشونه معلوم نه دي صاحب.
په وزارت مالیه ته تاسې مراجعه کړې ده دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
نه نه وزارت مالیه ته مونږ مراجعه نه ده کړې صاحب. ملي راډیو د بودیجې امیر هم دا خبر کوي چې ستاسې مسله مونږ لېږلې ده.
نو مونږ چا سره خبرې وکړو چې دا مشکل
حل؟ د مالیې سره خبرې وکړو چې د دغو خلکو کار څنګه شو صاحب.
قلات هم څنګه دي چې دا عاید هم نه لرئ او دغه خادۍ خوشحالۍ ته هم نه ځئ؟ مشکلات هم څنګه دي؟ اقتصادي مشکل؟
مشکلات هم دا دي صاحب چې د کور تشت سامان مو ټول مو خرڅ کړ او اوس څوک قرض هم نه راکوي صاحب.
ښه ستاسې مشکل به ورسوو.
شکر ډېره مننه.
اوس به عبدالحمید کندهاری هم خپل ستونزه ووایي.
مشکل زما دا شی رښتینه هنرمندان پخوانی هنرمندان هغه هنرمندان چې وینې اسیداسي د هنرمندان ورته وایي مثلا د دې وطن هغه هنرمندان چې وینې خپل د وطن وینې هغه اسیداسي د سندرې مسافرې دي دوی دا غریدي چې ده د پخوانی هنرمندانو په غزلو باندې ولاړه ده. یو ګیله د وینې د دغه چارواکو څخه ووایم د وزارت مالیې څخه ووایم د ریډیو څخه ووایم پیشنهاد یو کې چې تاسو یې خامخا باید تاسو دا وسی تفاوض وکړي.
تاسو قراردادونه لرل؟
موږ قراردادونه لرلو نو صاحب د میاشتې په مدت به اهنګونه ویلې وخت زموږ مشکل اوس دغه شی دی ورو صاحب چې دغه پروګرام دغه پې موږ ته راواله کړي دي سیزان ودیا کې هغه داسې منظور کړي چې تر هغه ساده شې چې مجبور کړی شي
مش کې د تنخواه ورکړ شي هر مې.
بله بله چې د دوی ویني دا تفاوضونه چې دی لږ دي سپین لري شوي خلک دي دوی بیچارهګان کم قدرت او کم وس نور نه لري نو د دوی سره باید دا کومک وشي. دا یې د یوې خوا بېکاري ده دی سپین لري شوي چې ځوان وي هر څه درسره کوي چې سپین لري شوي د خلکو د یاده وځي محترمن او بېکوري د یوه خوا څه ده درپدري د بلې خوا څه ده کور شته او نه کاري شته او نه ډوډۍ شته هر څه خرڅوو بېخوا واخوا ته کوو. یو رقم زور دپاره شرم دی غیرت دی اوس که مثال ورکړو په بازار کې فقر وکړو یا لاس ونیسو یا د ادارې عمر دپاره بدنامي ده د ستاسو فرهنګ دپاره بدنامي ده د مشرانو دپاره بدنامي ده.
اصلي مشکل دا دی چې دا تنخواه اوس نه درکوي که څنګه معطل کړي؟
دغه تنخواه نه راکوي نه د وزارت مالیې څخه مشتمل اطلاع راکوي او نه دوی موږ ته رښتیا وایي. اوس دا دغه لس زره روپۍ چې موږ ته راغلي که نه موږ څه وکړو کومې خواته ولاړو
تا مشکل به ورسوو وزارت مالیې پورې به یې ورسوو. دا دغه موضوع مو د مالی وزارت لویاندویانو سره شریکه کړه خو هغوی په دې حصه کې خبرې ونه کړې. بیا مو دغه موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت لویاند ښاغلي صابر محمد سره شریکه کړه. ښاغلی محمد، د ښاغلي جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاري ستونزه به مو اورېدلې وي. دوی وایي هغه میاشتنۍ تنخواه چې حکومت دوی ته ورکوله ډېره موده کېږي چې نه ورکول کېږي. په دې هکله د اطلاعات او فرهنګ وزارت پلان یا تصمیم څه دی؟
ډېر زیاته مننه. پخوا دغه پروسه تر ډېره بریده ملي راډیو تلویزیون مخې ته وړله، او هغه وخت کې ملي راډیو تلویزیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې و، په اداري او ساختاري تشکیل له مخې. اوس هم کله چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت خووت او مستقل شو ملي راډیو تلویزیون، په هغه وخت کې هم دوی دغه پیسې ورکولې، او تر ډېرو وروستیو وختونو پورې موږ خبرو چې دوی ته دا ورکول کېدې. نو اوس هم په هغه رسمي شکل باندې موږ د دې څه خبر نه لرو چې کله دا پیسې ودرېدلې دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت خپله یوه طرحه یو مقرره جوړه کړې ده چې موږ به په دوو برخو کې هنرمندان ملاتړ کوو. یو دا دی چې هغه هنرمندان چې دوی مرستو ته او هغه دایمي یو معاش ته اړتیا لري، د هغې دپاره هم په یو میکانیزم باندې بحث شوی دی چې کوم خلکو ته هغه حق باید حقدار ته وسپاري، او هغې دپاره هغه شرایط وضع شوي دي. او دویم دا چې موږ به کلنی ډول باندې دوی ته جوایز اعلانو په مختلفو برخو کې، د هنر په مختلفو برخو کې، چې دوی هم کولی شي چې بیا په هغې کې ټول په آزاد ډول باندې ګډون وکړي. خو هغه یو آزاد رقابت دی. ولې دغه د معاش برخه چې دا د دې دپاره موږ په یو میکانیزم باندې کار کړی دی، او انشاءالله د نهایي کېدو نه وروسته به دا پیلېږي د جمهوري اسد عالي مقام د منظورۍ نه وروسته. او د جوایزو په برخه کې هم د مقررې مسوده جوړه شوې دا هغه عدلی وزارت تسول شوی تر څو هغه تقنینی پړاوونه بشپړ کړي.
دغه طرحه نهایی شوی ده، کله به خبره شي؟
په دغه طرحه باندې کار شوی دی. موږ سکالې هم هغه خپلې بودیجې ته په کتو سره بیا هم په دې باندې یو ځل بیا کتنه وکړه چې تر څو د جمهور ریاست عالي مقام ته وړاندې شي. اوس هم د هنر عالي شورا او د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا هم په دې باندې کار کوي تر څو هغه شرایط چې د یو هنرمند لپاره پکار دي هغه حق حقدار ته وسپاري، په هغې باندې به بحث کړي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان مشهور سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاري وایي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه کړې وه چې دوی ته به په میاشت کې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکوي، خو موده وشوه چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان ښاغلي صابر محمد وویل چې دولت هنرمندانو سره، او په تېره له هغو هنرمندانو سره چې اوس سپین ږیري شوي، مالي مرستې وکړي. خو د ښاغلي صابر محمد په خبره د دې لپاره یو طرحه جوړه کړې، او ډېر ژر به ولسمشر ته وړاندې کړي چې لاسلیک یې کړي، او له هغې وروسته به د پخوا په شان له مخکینیو سندرغاړو سره مالي مرستې وشي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه لرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 3 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، او په تیر بیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو دوستانو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه تای روشان تاسو ته د دغه خبرونې د اوریدل د پاره شراغلی وایم. عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سوکاله اوسېږي، د دې خبرونې په سر کې یوه لنډه یادونه کوم چې موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه په بشپړ توګه خپاره کړو، او دا غوښتنه مو ستاسو څخه تل کړې ده چې لطفاً په خپل پیغام کې خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او د ورکسیو عزیز یا دوست نوم او کومه نشانه یاد کړئ. خو بیا هم زموږ د شمیره اوریدونکي چې پیغام ثبتوي، نو یا یې خپل نوم نوی ذکر کړی، او یا یې هم د ټلیفون شمیره نوی یاد کړی، او یا هم د خپل رکسوی یا پیداسوی عزیز نوم یې د یاد وتلی وي، چې په هغه صورت کې ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي. موږ بیا هم کوشش کوو چې ستاسو ټولو پیغامونه خبره کړو. خو نور اوریدونکي چې دغه خبرونه اوري نسی کولای چې دغه پیغام څخه په بشپړ توګه ګټه واخلي. یعنی که ستاسي نوم او یا شمیره نوي نو چاته به زنګ ووهي او په کوم نامه به د چا سره خبرې وکړي. نو په دې هیله چې دغه ټکو ته زیاته پاملرنه وکړئ، د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
د روزګان ولایت څخه یو پیغام پاتې شوی و د قوالي په نامه د شیراستاس ولسوالۍ د شیغته د کلي سړي زنګ وهلی و. زما خوله یې ورک کړي، نمبر یې پرې ایښی و، نمبر یې بیا ما ثبت کړي. هغه زنګونه ورته ومه نه پورته کړي. د قوالي په نامه سړی زموږ سره موجود دی، که معلومات کولی شي په دغه نمبر ته بیا تماس ونیسي.
ابراهمان ایدری هم در ایلمند ولایت مرکز دشکلگان است. سر داغ پیغان شروع کوم. باید چی پروستی که پا ایلمند که حالات دیر کرده چند سوی جی دلتا یو کچنه ماشیم چی نمی مصطفا دی، در پلار نمی عبدالولی او در یو دور نمی عبدالحجی دی. داغ ماشیم چی در داغ ماجرون و در ماجر چی در جگرو در سیم سخرا مجر سوی جی داغه د کورنۍ څخه به انشاءالله اورب شوي وي. دلته زموږ په ولکه کښې دی حال ګور کولی شي چې یا دوست یا قریب زموږ سره د ټېلیفون پر دغه دوه شمېرو اړیکه ونیسي. 00 2 2 9 3 3 0 بله شمېره ده 00 3 3 4 1.
روشان صاحب زما یو ملګری دی جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې. کلنه ماشومه ده چې د هغې د خولې نوم فاطمه ښیي. نو هغه ډېرې بدې ورځې کوي او ژاړي. نو که هر څوک د دغې کسان یا هر څوک خپل خپلوان یو غواړي دا ماشومه ترلاسه کړي، نو د مهربانۍ د مخې د په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. یو شمېره زما ده، یو مې د ملګري 00 4 4 0 4 4 9. شمېره بیا وایم 00 4 4 0 4 4 9 8. بله شمېره 00 2 2 6 6 9 9 0. مننه، تر بیا ښه وخت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. نن زه په کار دوه دی د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه. یو ماشوم هلک چې د ګریش ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې پیدا شوی دی، نن یې امیرماد دی او د پلار نوم غوث الدین شي. عمر یې 12 کلنه تقریبا په شاوخوا کې دی. د پلار نوم غوث الدین شي، د ورور نوم ګل احمد، حضرت محمد او خدای د شي. دی فارسي ژبه، دري ژبه یا فارسي ژبه وایي. وایي چې زه د غور ولایت د شعبان د لوی کوټه لوړ دی که لوی کوټه خان اوسېدونکی یم. نو هر مسلمان ورور ته د پانو باندې معلومات غواړي او یا هم د ده دوستان قریبان وي معلومات غواړي، نو نور معلومات بیا موږ ورته وروسته ورکړو او نورې نقشې او نشانې بیا ورته ووایي. نو زموږ د ټېلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټېلیفون شمېره ده 00 2 2 8 6 3 0 2. د ټېلیفون شماره ته بیا 00 2 2 8 6 3 0 2.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت څخه تر دغه پیغام پرېږدمه. یو دانه
د نادر په نامه دی او د پلار نوم محمود شي او د ځان د کندهار مارج کوي ځکه چې اساسي تنازونه هم څه ناڅه خراب دي. نو که د هر ورور یې د ډېرې مهربانۍ او عاطفې د مخه دې خصوصا زموږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي او دی خپل ځان معرفي کوي او خصوصا یو رقم معرفي کوي بیا بل رقم اوس یې موږ نومانو چې اخیستلی. نو شاید چې کورنۍ غړي یې په پوه شي خصوصا چې تنازې تنازونه خراب شي نو په دغه اختر کې د دې دلته شاد راغلی دي اوس یې د جوکا په ریاست کې خپل هلته شتون لري. موږ په دوه شمېرو اړیکه ونیسي 0 1 2 7 4 9 او بل شمېره ده 0 3 3 4 کې وسله به احترام.
دلته یو تن چې عبدالغفار نومېږي ځان د عبدالحز دی فکري مرکز د فکري په سیمه کې زموږ وجود لري. دغه نفر چې وایي چې زما کورنۍ مهاجر شوي چې د بولان څخه د څخه خپل کورنۍ کسان رکتی کار څوک د ده په اړه معلومات غواړي کولای شي چې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 1 2 9 3 3 0 0 1 2 9 3 3 0.
گران اوریدونکو دا وا ستاسو د پیدا سیمه دوستانو په حق له رسیدلي پیغامونه اوس به هم د ورکوسو دوستانو په اړه کې ستاسو را رسیدلي پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. نن مې په ګلادي ویني محمد ګلانه نیږي د وطن تر سیه تعلق دی او دا درې میاشتې چې نظر راکړي نظر راکړي دغه شماری باندې د معلومات راکې کوم فاطمه معلومه کړې مهرباني د مخ 0 8 9 3 4 5 6 د راځنامه د نامه دغه شماره زنګ وی معلومات راکې مهرباني د مخ بس.
سلام علیکم. زما یو زوی نادرکه ده احمد الله نمیږي مشهور په دادک د شنې سترګې د لس کلن هلک ده که چاته معلومات وي هر مسلمان ته په دغه لمبر ما ته زنګ وي د ککرخیل اوسېدونکی دی د لوګر ولایت ولسوالي برکی برک ده په دغه لمبر ما ته زنګ وي 0 5 8 3 3. بیا هم دا لمبر درته وایم 0 5 3 8 5 3 3.
سلام من یې کلی عوام او زه سید محمد ایلمن ولایت نه اشراق بلسوالی ته ستاسو سره پاډی کې اسکیما ورکو عزیزانو په خبرونه کې موږ یو عزیز ورکتی د تا معلومات سره کول شي. نو قدرت لا نمیر د ایلمن ولایت د نارسراج بلسوالی ته ورکسوی دی یو میاشکی زه په خپل سید محمد نمیرم. نو کچیر د موږ پیغام د ازادي رادیو په ورکسو عزیزانو خبرونه کې راته نشر کې نو د ازادي رادیو د کارکونکو ډیر مننه به یو مهرباني به وي. سلامونه سلام
علیکم. زه جامان لا د ازادي رادیو ته پیغام ورکوم چې زما یو زوی دی دا صاحب ته فلپ لري او په خپل جبه ګونګ دی د ولو سکالو دی تر کالیه په تندې دا چلسی کیږي چې د کور نه لره تاسو وي دی هر مؤمن مسلمان چې په خپل معلومات لري په دغه شماره کې زنګ راټووي چې پر و تلور تلور و وا څنګه یو دی سر سره بیا تکراروم چې پر و تلور تلور و وا څنګه یو دی سر دا ولو سکالو دی په جبه ګونګ دی اساسي تکلیف لري هر مؤمن مسلمان چې په خپل معلومات لري په اشماره دی رنگ نه تووي.
زه مریاله اسلامي د هلمند ولایت نه د لولو سوالي څخه زما یو کشنک د اکازوی چې رحمت الله نمیږي وکاله عمر لري هر مسلمان ورور لیدلې یا په اړه معلومات لري نو زموږ سره پر دغه ټلیفون شمېرې اړیکه ونیسي 0 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 سوارلس نونس بغمان
زه صبرګل ارمانجان د ګټور ځوانینه ما یو ورځ دې چې دا نه فاینل چې په تاسو وي دي څنګه لاس کال کې شورت انګلیس معلومات نه لري سره کنه نو هر مسلمان وروته پر فاطمه باندې او ما مشه دې په دغه لمر رنگ وي چې په ورځ کې پر دوا یو څل دې اړیا اتسندو او چې په ورځ کې څلور څل دې دوه لاس شپراته لاس سلامونه اونې کې دې وې پرې څه سره لای سره پکر خایمه روجانه زما یو دوست چې د لوګر ولایت د برکی برک ول سوالي دې راغي او زید د احمد الله په نوم باندې شني سرګيري او په خپل رحمت ګل نوميږي او دې زوی دماغي تکلیف لري او توازن یې صحیح نه دی نو کسو کو د په اړه معلومات لري دا دوه میاشتې کې چې ورک شوی دی په دې نمبر دې زنګ وهي 0 58 26 6 9 9 0 8 22 6 6 9 9 0 په مخه مو ښه.
السلام علیکم عبدالحنان مونیم د کندهار ولایت زما یو دوست ورته دی د زبی هلا پنون باندې نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ماته معلومات راکړي زه به ډېر خوشاله شم. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 4 8.
زه د درازګ جوادمال د هلمند ولایت د مرکز ته خمیاړي کنيولې د مایو د کار زوی چې تیر شپه طالبانه دره کړې دي نو په دې مبسو چې موږ څنګه کړی ده معلومات چې نه کېږي کدار ورو ته معلومات په دغه شماره جاری کوي چې پر اویا د 300 درویش سلوار اویا چې په تاسو باندې ټلیفون شمیره ده. وسلام
السلام علیکم. وو دا پیغام ته پرځدار دی بعد ورځ باندې ورکتی زمونه دا وو تیم له ګم له کندهار نه څنګه ته ولې د ډنګلو سوالینا نو شمعود مې دی د شوکالو دی کله زما خپل ځغ اوري زاد شکور ته او قبل مسلمان وګوري په اړه باندې معلومات لري هم په دغه شمارو دي زګرته وي شمعود چې دا د شوکالو دی اسلامي نه چې دا د پنجو کالو دی نو شمعود جگ نه راي الکته چې کاجو واځه حسنه دی هر مسلمان وګور چې معلومات لري په دغه شمارو دي زګرته وي چې تر بیا ته نور دی شپږی څلور شوا تر پنځه شماره یې ورې ده ته چې پر اویا څلور تر شپږ څلور شوا تر پنځه شو سلام.
دا د ویټ اعلان اعلان ومه اې والو کله چې په اصحاب تکلیف لري او په جبه ګونګ دی دا ټول ستار عمر لري چې کالیه پسند دي دا له پرځي کې دي چې خپل کور نه لاره کوي دي هر مؤمن مسلمان چې په اصل معلومات لري نو دې په هغه شماره باندې اړیکې ونیسي 0 9 9 2 2 5 1 3 4. خدای دې اجر عظیم ورکړي هر مؤمن مسلمان چې دا معلومات لري په دغه شماره کې اړیکې ونیسي او له خپلواریانو نه چې بلال شي له خپلواریانو کلي ته دې راولي چې خپل جایزه به ترلاسه کړي. وسلام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ملالی مسلمه یم د هلمند نه او زما ورور نظر کې شوی دی د 5 ورځو کېږي او کلن دی د عمران په نامه دی او کال چې مسلمه ورور لیدلی په دغه شمېره دی زما سره اړیکه ونیسي 0 3 9 8 0 یا هم د کشمیره 0 3 1 3 8 6 9 8 0 شو تختې په ما.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ته زه دا پیغام لیکم زما یو زید او درلو په نامه د ګل کریم زید د عبدالقدیم او د رحیم الله یعنی پلا ورور ده. دا اتلس میاشتې شو چې د کورونا درک ده. د ازادي رادیو نه دا خواهش کوم چې دا نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي 0 9 5 9 1 0 8. نمبر شماره بیا تکرار 5 9 1 0 8.
ګران اوریدونکو ستاسو د نن ورځې د خبرونه په همدغه ځای پای ته رسیدل. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.